شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د امیر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغان حکومت وی د پاکستان پر د امریکا د مرستیال ولسمشر روستۍ ښکارات څرګندونه په افغانستان او سیمه کې د وضعیت لخ کېدو سره مرسته کولای شي. دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت وی د بلخ هغو پولیسو ته سزا اعلان کړي چې د عطا محمد دور په ملاتړ سیاسي لوری نیولی دی. سیزم غغله ازادي رادیو او تر هر سمخ کې پام وکړي د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چی فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره چې افغان حکومت وایي د پاکستان په اړه د امریکا د مرستال ولسمشر وروستۍ څرګندونې په افغانستان او سیمه کې وضعیت ښه کولای شي. د ملګرو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ هغو پولیسو ته ډسپلیني جزا اعلان کړې چې د عطا محمد نور په ملاتړ سیاسي لوری نیولی دی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اکثریت پر شمالي کوریا نوي بندیزونه تصویب کړل. د خبرونو تفصیل: افغان حکومت وایي د پاکستان په اړه د امریکا د مرستیال ولسمشر وروستۍ ښکاره څرګندونې په افغانستان او سیمه کې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کولای سي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي اوس د نړیوالو لخوا دا ستونزه ښه تشخیص شوې او دا مسله په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت ته لاره هوارولای سي. د اجرایه ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وروستۍ څرګندونې او مثبت لوري ته یو ښه ګام دی. دا په دې معنی ده چې مشکل ښه طرح تشخیص شوی دی او په اړه اقدامات هم کیږي او نړیوال د افغانستان د حکومت سره متحد دی ولاړ دی چې په دې اړه باندې اقدامات وشي او بالاخره په افغانستان کې د سولې راتګ یا هر اقل د سولې د خبرو لپاره لازمه زمینه مساعد شي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې تروریستي ډلو ته پناه ورکړي، خو په خبرې د ورځې نورې پای ته رسېدلې. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د کامیابۍ پر لور روانه ده او سره اوس نه یې مثبت اغېز څرګندېږي. مایک پنس د جمعې په شپه له افغان ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله او په بګرام کې له امریکایي سرتېرو سره وکتل. لویدیځو اژانسونو ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مومی قماندان جنرال جان نیکلسن شغلی پنس ته د افغانستان د جګړې په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ هغو پولیسو ته ډسپلیني جزا اعلان کړې چې د عطا محمد نور په ملاتړ سیاسي لوری نیولی و. د دغه وزارت ویان مرسیال نصرت رحیمی د شنبه پر اساس د ریډیو ته وویل:
دا دو کسانو چې د یو شخص طرفدارۍ موقف نیولی دی دوی سره به قانوني برخورد کیږي. همدا اوس هم دوی ته ډسپلیني جزا ورکړل شوې ده. نو په دې برخه کې کار روان دی په وزارت رهبری په دې برخه کې اقدامات کوي.
ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت لخوا د بلخ د نظم عامه قمندان او د دغه ولایت امنیت آمر ته د ډسپلیني سزا اعلان شوې ده. وروسته له هغه چې افغان ولسمشر د عطا محمد نور استعفا ومنله او د بلخ د نوي والي په توګه انجینیر محمد داود وټاکه، د جمعیت اسلامي ګوند او په بلخ کې د شغلي نور پلویانو سخت خبرګون وشو. د پکتیکا چارواکي وایي چې په ګیان ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي او 16 نور ژوندې نیول شوي دي. د پکتیکا ولایت مقام په خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره شوه راغلي چې په ګیان کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو مهم پټن ځایونه له منځه وړل شوي او هغوی ته درنه مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د خبر پاڼې د معلوماتو پر اساس په دې عملیاتو کې 3 افغان سرتېري ټپیان شوي، خو ملکي وګړو ته پکې کوم مالي او ځاني زیان نه دی اوښتي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پکتیا د ځایي پکتیکا د ځایداري د یادې د پاړه څنګه دی ویلي. د وتر دې مالت افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اکثریت پر شمالي کوریا نوي بندیزونه تصویب کړل. د بندیزونه د شمالي کوریا لخوا تیره میاشت د بالستیک توغندي د اسمایلو په عکس العمل کې تصویب شو. شمالي کوریا تیره میاشت داسې یو توغندي تجربه کړ چې د پیونګیانګ په وینا د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نکی هلی ویلي چې دا نوي بندیزونه شمالي کوریا ته پیغام ورکوي چې که دا هیواد نور سرغړونه وکړي نو نور سزا به وویني او په نړیواله سطحه به لا نور منځوي سي. د ایران پولیسو د مرکز تهران په دوو برخو کې 213 هلکان او نجونې د شرابو څښلو او نڅا له محفلونو نیولې دي. د ایران دولتي خبري اژانسونو ویلي چې 133 هلکان او نجونې د تهران په یوې څنډه کې په یو باغ کې د شراب څښلو او نڅا په حالت کې نیول شوي او نوي نورې د پایتخت له شمالي برخو له ورته یو مجلس څخه نیول شوي دي. په ایران کې د اسلامي قوانینو له مخې هلکان او نجونې له ګډ محفل او د الکولي مشروباتو له څښلو منع دي. ایراني مقامات ویلي چې له دې محفلونو څخه د رواني وضعیت اړوند دارو درمل، نشه یي مواد او الکولي مشروبات ترلاسه شوي دي. او د ډنمارک پولیسو پرون وویل د سوریې تبا یو پناهغوښتونکی په مرکز کوپنهاګن کې د تروریستي بریده هڅې په تور نیولې دی. د کوپنهاګن پولیسو وویل د 10 کلن سړی چې په سویډن کې پناه اخیستې و د هغه تروریستي بریده پلان په تور نیول شوی دی چې له یو بل کس سره یې په 2018 کال کې جوړ کړی و. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وی د پاکستان پر د امریکا د مرستیال ولسمشر وروستی ښکاره څرګندونې په افغانستان او سیمه کې د وضعیت له ښه کېدو سره همکاري کولی شي.
وروستۍ څرګندونې و مثبت لوري ته یو ښه ګام دی. دا په دې معنا ده چې مشکل ښه طرف تشخیص شوی دی.
په روانه خپرونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وی هغه دوه پولیس افسرانو ته دسیپلیني سزا ورکړې ده او نور سزا به هم ورکړي چې د بلخ د تحولاتو په اړه د دې ولایت سیاسي لوري نیولې او له والي څخه ملاتړ څرګند کړو.
دا دوه کسانو چې د یو شخص طرفدارۍ موقف نیولې دی دوی سره به قانوني برخورد کیږي.
د کابل چاپ ورځپاڼه هم لولو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان اونیس پروګرام اورئ. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پرې په واضح ډول اوریدل شي. افغان حکومت وی د پاکستان په اړه د امریکا د مرسیال وروستۍ ښکاره څرګندونې په افغانستان او سیمه کې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کولی شي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وی اوس د نړیوالو لخوا دا ستونزه ښه تشخیص شوې ده چې دا مسأله په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت ته لاره هوارولی شي. د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پنس افغانستان ته د خپل سفر پر مهال وویل چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې تروریستانو ته پناه ورکړې ده، خو په خبره دا ورځې نور پای ته ورسېدې.
افغان حکومت له تروریستي ډلو د ملاتړ په غبرګون کې پر اسلام آباد د فشارونو په دوام د امریکا د مرستیال ولسمشر له وروستیو څرګندونو هرکلی کوي. د افغان حکومت اجرایي ریاست د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د تروریستي زالو له منځه وړل حتمي ګڼي او وایي چې اوس نړیوال په دې واقعیت پوه شوي دي. د اجرایي ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په اړه د مایک پینس وروستۍ څرګندونې په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته کولی شي.
وروستۍ څرګندونې و مثبت لوري ته یو ښه ګام دی. دا په دې معنا ده چې مشکل ښه طرف تشخیص شوی دی او په اړه یې اقدامات هم کیږي او نړیوال د افغانستان د حکومت سره متحد دي ولاړ دي چې په دې اړه باندې اقدامات وشي او بالاخره په افغانستان کې د سولې راتګ یا هر اقل د سولې د خبرو لپاره لازمه زمینه مساعد شي.
د امریکا مرستیال ولسمشر افغانستان ته د روسي سفر پر مهال ویلي چې پاکستان له کلونو تر روسي ډلو ته پناه ورکړي، خو دغه ورځې د دې خبره پای ته رسیدلې. مایک پینس همداراز ویلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي په سیمه کې د ثبات له ټینګښت او همداراز د هدف ته د رسیدو لپاره پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره رامنځته شوې ده. د ښاغلي پینس په خبره پاکستان په کلونو طالب مشرانو ته د دې اجازه ورکړي چې له خپلې خاورې تروریستي بریدونه سره کړی. پاکستان بیا د مایک پینس د روسي او سرګندونو په مقابل کې تون غبرګون خودلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لوري په وی خبري شوې اعلامیې کې راغلي چې دوه متحد هیوادونه هیڅ کله یو بل ته ګواخ نه کوي، بلکې د دغه اعلامیې په خبره د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه یو ګډ هدف دی او د دغه هدف لپاره باید ټول په ګډه کار وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت د پاکستان پر د امریکا د مرستیال ولسمشر وروستۍ ښکاره څرګندونې په افغانستان او سیمه کې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کولی شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي دا چې پاکستان د تروریستانو له ملاتړ څخه د لاس اخیستلو پر ځای له امریکا سره د تقابل لپاره د روسیې او ځینو نورو هیوادونو سره اړیکې ښې کړي، نو ښایي د امریکایي چارواکي توندې اوازې څرګندونې هم له همدې امله وي. زمونږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو قدرت الله زواک سره په همدې اړه خبرې کړي.
دغه د مایک پینس سفر او همدارنګه د المان د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر عبدالطر عطاک دغه ټوله یوه موضوع راڅرګندوي چې سیمه مخ په بدلېدو ده، وضعیت په سیمه کې، او د دې بدلون یوه ځانګړنه ده چې هغه په راتلونکي کې به پاکستان هغه رول پای درلوده نه وی لري. اوس نو دا زموږ پورې مربوطېږي چې موږ به څونه له دې نه استفاده کولی شو له دې بدلونونو نه او د افغانستان د امنیت لپاره د دې نه په
بله زواک صاحب د امریکای د ولسمشر مرسیال همدارز ویلی چې نور د ترهګرو روزل چې د خبرو په پاکستان په خاوره کې کیږي دا د منلو خبره نه ده او دا باید ژر تر ژره د غلړۍ متوقفه شي. بل انتخاب څه کېدی شي چې دوی دې وکړی شي چې پاکستان عملاً مجبور کې دی ته چې په دې برخه کې عملی اقدامات
کومه شکه چې د سامپل راتک سره هغه پالیسۍ چې پخواني ولسمشرانو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو درلودل په هغو کې ځینې بدلونونه راغلل. پخوا به د پاکستان سره د یو دوست او د یو ملګري هېواد په حیث باندې چلند کېده، د پاکستان سره نظامي مرسته کېدله، د پاکستان سره په امنیتي برخو کې په نړیواله کچه باندې مرستې کېدلې، همدارنګه اقتصادي مرستې اوسره کېدلې له پاکستان سره. د ټرمپ له راتګه سره دغه موقف د امریکا د متحده ایالاتونو تغییر وموند او دا تغییر د ورځ په ورځ د پاکستان په توان باندې ورو ورو تاوي. وروسته له دې چې پاکستان خپلو هغو خپل بهرني سیاست ته همدارنګه په سیمه کې بې ثباتۍ هغه سیاستونه چې دی لري هغه یې ګوښه نه کړل او همدارنګه یې له روسیې سره هم چې اړیکې پراخه کړلې، بالاخره امریکا متحده ایالاتونه دې نتیجې ته ورسېدل چې اقتصادي بندیزونه او همدارنګه هغه نور تهدیدونه چې وو له هغو نتیجه نه ده ورکړې. بنانې پراحت سره اوس دغه موضوع یادي او زه فکر کوم راتلونکی ګام به دی که چېرې پاکستان خپلو دغو کړنو ته ادامه ورکړي، دغه د هغه کړنې چې هغه سیمه او نړۍ بې ثباته کوي په وروستي لحاظ باندې دغه کړنو ته ادامه ورکړي. دا لرې نه بولم چې د پاکستان د تجدید لپاره د اقدام
وسي. نو څه فکر کوئ چې په سیمه کې له دغو هیوادونو سره د پاکستان اړیکو ته په کتو دا چې په دې وروستیو کې دغه اړیکې لا پسې ښې کړي دي، څومره د دې امکان شته چې امریکا متحده ایالات دی وکړی شي د فشار له طریقه پاکستان دې ته اړ کړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې رښتینی اقدامات وکړي؟
ګورې پرته له کومه شکه چې دغه هېوادونه چې موږ یې نومونه واخیستل دوی په یو ډول نه یو ډول باندې د امریکا متحده ایالاتونو ګټو سره ځان نه غواړي چې مخامخ نه چین او نه روسیه او نه هم برېټانیا او نه هم ځینې نور هېوادونه چې اوس مهال شاید پاکستان سره ښې اړیکې ولري. او په دې کې مو شک نشته چې دغه هېوادونه له پاکستان نه که کومه استفاده هم کوي دغه ابزاري استفاده ده د وسیلې په توګه استفاده ځینې کوي. خپلې اړیکې دوی نه غواړي چې د پاکستان پر سر له امریکا متحده ایالاتونو سره خراب شي.
دا پاکستان پر د امریکا د ولسمشر د مرسیال د روسي سرګندونو د موضوع په باب مو د چارو د کارپو قدرت الله زواک سرګندونه ورده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او هم له مرزي احمدزی څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کانون او پټرولیم وزارت په وایدو کې سکل 28% زیاتوالی راغلی دی. د کانون او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر مدفی د شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل سکل د وایدو کې 4.5 میلیارد افغانۍ تر رسیدلی چې تیر کال دا رقم سبان د 3 میلیارد افغانۍ وو. ښاغلی مدفی وایي دوی په 2015 کال کې د مرکز او ولایتونو له عایداتي سرچینو نه 960 میلیونه افغانۍ ترلاسه کړې وې چې سکل دغه رقم 1.5 میلیارد افغانۍ تلوړ شوی او 80% زیاتوالی ښیي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وایي د هیواد په کچه له اړوندو عایداتي سرچینو او تصدیو نه لاسته راوړي. په غور ولایت کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د غواګانو د ساتنې او فارم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د غور د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارم د کرنې او مالدارۍ وزارت په مالي ملاتړ د سبان د 14 میلیونو افغانۍ په ارزښت جوړ شوی دی. ښاغلی طیب د غواګانو د ساتنې د فارم ترڅنګ د لبنیاتو د پروسس او خرڅلاو د یو مرکز د جوړېدو خبره هم کوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجه قزاقي وړې 1250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجه 1350 افغانۍ، د وریځې او درې نیمه بوجه 950 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1080 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 9.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 2.5 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 2.90 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 45 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 242 افغانۍ.
اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د رایو په اکثریت پر شمالي کوریا نوي بندیزونه تصویب کړل. دا بندیزونه د شمالي کوریا له خوا تیره میاشت د بالستیک توغندي د ازمویلو په عکس العمل کې تصویب شول. زما همکار فرشتې جلال زی پر شمالي کوریا د امنیت شورا د نویو بندیزونو په اړه معلومات راغونډ کړي او دا موضوع یې څارلې ده. فرشتې هم دا شبر اثر په سټوډیو کې ده. فرشتې جلال زی، د شمالي کوریا پر رژیم دقیقا دغه نوي بندیزونه په کومو برخو لګول شوي؟
رضوانه، د شمالي کوریا پر رژیم د بندیزونو جالبه خبره په دې کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو په یوه خوله 15 مثبتې رایې ورکړې، دا پرېکړه کې تصویب کړ او هیچا مخالفه رایه نه ده ورکړې. ستا سوال ته براسم، د امنیت شورا په نوې پرېکړه لیک کې شمالي کوریا ته د تصفیه شوو تیلو پر وارداتو ډېر زیات محدودیتونه لګولي دي، او د شمالي کوریا کارګرانو ته چې په بهرنیو هیوادونو کې کار کوي د 2019 میلادي کال تر پایه وخت ورکړ سوی چې بیرته ستانه شي. د دې کار هدف دا دی چې د شمالي کوریا رژیم ته له بهاره د پیسو پر ورتګ بندیز ولګول سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو پر شمالي کوریا د بندیزونو د پریکلیک تر تصویب وروسته هم پر دې مسله بحثونه جاری وساتل. د شمالي کوریا رژیم تیره میاشت یو داسې راکټ وازمویل چې د شمالي کوریا د رژیم په وینا د امریکا تر خاورې پورې هدف وشتلی سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی پرون وویل چې دا نوي بندیزونه شمالي کوریا ته داسې کلک پیغام ورکوي چې که دا هیواد نورې سرغړونې وکړي زیاته سزا به وویني او په نړیواله کچه به لاپس منځوي شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وویل چې د شمالي کوریا رژیم ته د پریکړلیک د بندیزونو د غنوي پریکړلیک ډیر واضح پیغام ورکوي چې دوی باید له مقاومت لاس واخلي او یا د زیاتې انزوا او زیاتو مجازاتو لپاره تیار سي. د شمالي کوریا پر رژیم تر دې مخکې رپورټونه ویلي دي چې دومره کلک بندیزونه نه و لګول سوي. د
ردوانه، بله، ام متحده ایالاتو په یوازې سر دا پریکړه لیک وړاندې کړو او عکس العمل یې څو داسې د نیکی هیلي خبرو ته اشاره وکړه.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او پر ټویټر یې لیکلي چې نړیواله ټولنه د شمالي کوریا له منځوي شوي رژیم سره د سولې ټینګولو هڅې کوي. دوی وایي دا یوه د سولې لپاره د پرمختګ یوه هڅه بللې ده د نړیوالو له لوري. ترامپ پر ټویټر لیکلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو پر شمالي کوریا د زیاتو بندیزونو پریکړه لیک ته 15 مثبتې رایې او هیڅ منفي رایه نه ده ورکړې. نو له دې څرګندېږي چې نړۍ سوله غواړي نه مرګ. د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون د پنجشنبې په ورځ وویل چې هیواد یې له هرې ازموینې بریالی وتلی او مقاومت کوي. نو وکتل سي چې دوی نن
ډېره زیاته مننه دوستانو. فرشته جرالزی وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا پر شمالي کوریا د نویو بندیزونو د موضوع په اړه در سره جزئیات شریکول. د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ هغو پولیسو ته ډسپلیني جزا اعلان کړې ده کوم چې د عطا محمد نور په ملاتړې سیاسي لوری نیولی و. د یاد وزارت د وین مرسیال نصرت رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت دا ډول موضوعات د قانون په چوکاټ کې په جدي ډول تعقیبوي. د پوځي او امنیتي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې د بلخ د پولیسو یو شمېر لوړپوړو چارواکو د نظام پر ځای د یو شخص ننګه کړې چې باید په کور کې نیول شي. یوسف خان زدران پې رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د بلخ د نظم عامه قماندان او د بلخ د پولیسو د امنیت عامر ته د ډسپلیني جزاګانو د ورکړې خبره کوي. د دغه وزارت د وین مرسیال نصرت رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د قانون په چوکاټ کې دغه موضوع په جدي ډول تعقیبوي. دی وایي جنرال حسیب الله قریشي او عبدالرزاق قادری د یو سیاسي جریان او شخص ملاتړ کړی په داسې حال کې چې د قانون له مخې هیڅ افسر یا پولیس نشي کولی د سیاسي جریانونو ملاتړ وکړي.
دا دو کسانو چې د یو شخص طرفدارۍ موقف نیولی دی دوی سره به قانوني برخورد کېږي. همدا اوس هم دوی ته ډسپلیني جزا ورکړل شوې ده، نو په دې برخه کې کار روان دی. وزارت رهبری په دې برخه کې اقدامات کوي.
تېره اونۍ چې ولسمشری ماڼۍ د بلخ لپاره نوی والی اعلان او پخواني والی عطا محمد نور بیا د دغې پرېکړې مخالفت وکړ، د بلخ د نظم عامه پولیسو قمندان حسیب الله قریشي او د ولایت د پولیسو د امنیت عامر عبدالرزاق قادری ښاغلي نور ته د ده تر څنګ د ودرېدو ډاډ ورکړ. عبدالرزاق قادری د بلخ د پخواني والی په ملاتړ یوې غونډې ته په داسې حال کې چې ښاغلی نور خپله هم پکې وویل، د بلخ د پولیسو په استازیتوب هر ډول قربانۍ ته چمتو دی، تر دې چې د جنرالۍ رتبه او خپل موقف به هم له پخواني والي نه جار کړي. د کورنیو چارو په وزارت کې یوې بلې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو ته اختیاري ورکړل شوي او ورته ویل شوي چې د ورته عمل د تکرار په صورت کې به په کور کېنول شي. له دې سره د پوځي او امنیتي چارو کارپوه عبدالرحیم کړوخیل وایي د کورنیو چارو وزارت یادو منصبینو د یو سیاسي جریان او یو لوري ملاتړ کړی چې باید سر له اوسه په کور کېنول شي. ښاغلي کړوخیل د عسکري سر ونو د جزاګانو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عسکري اصول باندې داري چې اول شفاهي اختر ده چې د ځګر بیا رسمي اختر ده، یعنی مکتوبي بیا درج د کار ده. ځګا کار کې هغه دفتر ذاتی دي نه دي منصبدار چې خدمت کې ماسبه کې یوته الته ورته رسیږي، هغه طرفین هم پاتې کېږي مګ کال نه ډېر دینه او په تقاوت کې بیا ډېر منفي رول لري. او بعد تلمند هغه اداره چې باید
دی وایي د پولیسو دنده د قانون حاکمیت د ملي ګټو ساتنه او عامه امنیت ته کار کول دي، نه لیوه جریان یا شخص نه ملاتړ. خو د ښاغلي کړوخیل په باور د یادو منصبینو څرګندونې د نظام پر ځای شخص ته وفاداري ښیي چې دا د پولیسو له قانون نه ښکاره سرغړونه ده.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګه د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. زموږ همکار حمید محمد د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د افغانستان د مهمو تحولاتو غټو پیښو پړې د مقالو ځینې برخې دروي.
د کابل ورځپاڼه نن خپل اکثره سرلیکونه افغانستان ته د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس سفر او پاکستان ته د خبرداري په اړه بحثونو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د پاکستان په اړه د امریکا د مرستیال ولسمشر خبرداري ته په اشاره لیکلې ده چې مایک پینس له پاکستانه بڼکي وویستلې. ورځپاڼه په خپل سرلیکنه کې په همدې مسله بحث کړی او لیکلې ده کله چې امریکا دا تاییدوي چې تروریزم په پاکستان کې ده، نو پکار ده چې د سیاسي بندیزونو تر څنګ واشنگټن د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته پوځي عملیات هم پیل کړي. ورځپاڼه لیکلې ده چې افغانستان او امریکا باید په دا ډول د ترهګرۍ او د پاکستان د ترهګرۍ پالنې سیاست په وړاندې بریالي شي چې په سیمه کې د پاکستان د ترهګرۍ پالنې سیاست له منځه ولاړ شي. خو ورځپاڼه د سرلیکنې په پای کې پاکستان ته هم دا سپارښتنه کړې که پاکستان په سیمه کې ځان ته عزت غواړي، نو باید په خپله تګلاره کې بدلون راولي او د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې همکار شي. هیواد دولتي ورځپاڼه هم په خپله سرلیکنه کې پاکستان ته د امریکا د خبرداري په مسله بحث کړی او لیکلی دی چې د پاکستان د بدماشۍ وخت پای ته رسېدلی دی. ورځپاڼه لیکي چې امریکا پاکستان ته په خپل وروستي خبرداري کې واضح کړی چې نور نو د ترهګرو او مجرمو ډلو د ملاتړ ورځې پای ته رسېدلی دي او ښایي د امریکا له دې خبرداري وروسته په پاکستان کې د ترهګرو پر ځالو حملې وشي. ورځپاڼه لیکلی دی چې له دې سره به پاکستان نور ونه شي کړی چې په دغه هیواد کې موجودې ترهګرې ډلې په سیمه کې د خپلو اهدافو لپاره وکاروي. ورسپانه لیکلی ده چه د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې د تروریزم د لمن زړولو لپاره یو ښه فرصت رامنځته کړی ده او هیله دا ده چې امریکا خپل نوې ستراتیژي ژر او په ټول قوت سره پلی کړي. ویسا ورسپانه بیا په خپل لومړي مخ کې د مایک پنس د خبرو دا برخه راغسته چې ویلی دی امریکایي ځواکونه به د تروریزم د ګواښ تر ختمېدو پورې په افغانستان کې پاتې شي. ورسپانه لیکلی دی چې د افغانستان او جنوبي اسیا د سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د اګست په میاشت کې اعلان شوه، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه مهال د نوې ستراتیژۍ پوځي اړخونه په ډاګه نه کړل. ورسپانه لیکي چې ټرمپ لږ تر لږه دا ویلي چې له افغانستانه به ژر ځواکونه ونه باسي او د هغه څه دی چې د مرسیال پنس د بګرام په هوایي اډه کې له خپلو ځواکونو سره د لیدنې په مهال روښانه کړه چې امریکایي ځواکونه به د ترهګرۍ د ګواښ تر ختمېدو پورې په افغانستان کې پاتې شي. ملي اربان ورسپانه لیکلی دی چې د امریکا مرسیال ولسمشر مایک پنس داسې مهال افغانستان ته سفر کړی چې په هیواد کې سیاسي وضعیت تر بل هر وخت زیاته کړکېچنه ده. ورسپانه لیکلی دی چې روان سیاسي کړکېچ هغه مهال لا تود شو چې ولسمشر د بلخ والي عطا محمد نور له خپلې دندې لرې او پر ځای یو بل کس وټاکلو. ورسپانه لیکلی دی چې بې له کوم شکه د امریکا د مرسیال ولسمشر دا سفر په افغانستان کې له روانې سیاسي کړکېچنې وضع سره تړاو لري او دا ځکه چې پخوا به هم کله چې په کور دننه سیاسي کړکېچ زور واخیست نور لوړپوړو امریکایي مشرانو به کابل ته سفر کاوه سو ستونزې حل کړي. ورسپانه د خپل سر لیکنې په پای کې لیکلی دی په داسې حال کې چې د ډونالډ ټرمپ حکومت د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې سو کلن بمبست پای ته ورسوه افغانستان د امریکا ملاتړ ته سخته اړتیا لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org.
اوس د داسې کسانو روغتیایي درملنه ممکنه شوې ده چې مور ذاتی کاڼوي. د دې موضوع جزئیات له اسمت سروانه وو.
څېړونکي وایي د هغو کسانو درملنه یې ممکنه کړې چې مورزادي کانه پیدا کیږي. د ساینس خپرونې د راپور پر اساس د امریکا په هارورد پوهنتون کې څېړونکو د جینیټک انجینرۍ په مرسته وکړای شول چې د هغو کسانو درملنه وکړي چې له موره کانه زیږي. تر اوسه پورې دا ناروغي تداوي کېدای نه شوای. څېړونکي وایي چې د جینیټک انجینرۍ په وسیله یوه نوې طریقه پر موږکانو آزمویلې او مثبته نتیجه یې ترلاسه کړې ده. د هارورد پوهنتون څېړونکو د کرسپر په نوم طریقې څخه کار اخیستی. دا طریقه په حقیقت کې په ژوندیو حجرو کې د ډي این اې شکول دي. په هغو موږکانو کې چې کانه زیږېدلي وو دې طریقې د ټي ایم سي 1 په نوم جین په هغوی کې ختم کړ. هغه انسانان چې دا ډول جینیټیکي ستونزه ولري په تدریجي ډول د اوریدو یا سامع حس کمزوری کیږي او څېړونکي هیله لري چې له دې طریقې څخه د کڼو انسانانو په درملنه کې کار واخیستل شي.
ستاسو له پیغامونو
زاد دې رادیو کارکونکو ته اول سلامونه کوم. بعد لا سلام ما زاد دې رادیو ته دا پیغام نه چې لال پوری چرواکو سره شریکی په خوست کې د پختیا جنخیر ولسوالۍ کډوال څوس ون کوي. د ژمي څو وسلات تو جنلري باید دې تر مرسته وشي اند خوراکي تو ګو اند نغدو پیسو کوم کو سو شي. زاد دې رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه. السلام علیکم. ډېر په خیر یم. موږ شکایت لرو د پراډ ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یو. دا زموږ د بخښ آباد د بند کار د خند چې ولکېږي د لته غټ غټ چارواکي سره بالا د خند ورای چې دا زموږ د پراډ د بند شکایت د اشرف خلیل صاحب ته وکړي چې دا چارواکي ورته نه دي چې دا زموږ بند جوړ شي. زموږ بند ډېر خوشحالي ده وچکالي ده. زموږ روبې اران ته ځي یا دغه چې ځي تر ختیری دا خوښ مو واورسته او دا ورسې جمهور ته ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار ولایت څخه د مانسین د ورسالۍ خبره کوم. زموږ د مانسین د ورسالۍ کې تقریبا په سل فیصده کې په اتمي فیصده خاوره کې ټلیفون کار نه کوي. نو موږ غواړو چې زموږ ته د هغه ټلیفون شبکې چې راته اله شي چې ټلیفون ملیفون ته وشي او هلته زموږ ته وټان چې کومې پیسېګانې دي هغه پر د کتابانو زموږ څخه سر لوانۍ غواړي. نو موږ غواړو چې موږ ته ټلیفون شي په اله شي چې موږ یې ټلیفون شي په وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورئ، او دغه راز تاسو کولی شئ چې په اف ام سل اشاره 5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونۍ ز خبرونه اوریدل شي. خو اوس له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
افغان حکومت وایي د پاکستان په اړه د امریکا د مرستیال ولسمشر وروستۍ ښکاره څرګندونې په افغانستان او سیمه کې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کولای سي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي اوس د نړیوالو لخوا دا ستونزه ښه تشخیص شوې او دا مسله په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت ته لاره هوارولای سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ هغو پولیسو ته ډیسپلیني جزا اعلان کړې چې د عطا محمد نور په ملاتړ سیاسي لوری نیولی دی. د راپورونو له مخې د کورنیو چارو وزارت د بلخ ولایت د نظم عامه قومندان او د بلخ د امنیت امر ته سزا په پام کې نیولې ده. د پکتیکا چارواکي وایي چې په ګیان ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي او 6 نور ژوندي نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اکثریت پر شمالي کوریا نوي بندیزونه تصویب کړل. د بندیزونه د شمالي کوریا لخوا تیر میاشت د بالستیک توغندي د ازمایلو په عکس العمل کې تصویب شول. د امریکا متحده ایالاتونو وایي پریکړه کړې ده چې د اوکراین دفاعي وړتیا زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیتر نوریت تیر ماښام وویل چې له دې سره به اوکراین دا وړتیا پیدا کړي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي او د نورو تیریو مخه ونیسي. او د ډنمارک پولیسو پرون وویل چې د سوریې تبا یو پناغښتون کې په مرکز کوپنهاګن کې د تروریستي برید د هڅې په تور نیولی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافې همت او زما همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دېونی په خبرونه کې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین د نوي پلان له حاله مخ خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
سرحدي پولیسو د دریو بیلابیل عملیاتو په لړ کې نږدې 2 کیلوګرام نشئی توکي بهر ته د کاچاک پر مهال ونیول. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر وایي کاچاکلونکو غوښتل چې تیره اونۍ په کابل کې د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر، د کندهار هوایی ډګر او بلخ کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایی ډګر له لارې نږدې 2 کیلوګرام هیروئین په دریو پروازونو کې هند ته کاچاک کړي، خو د سرحدي پولیسو له لورې ونیول شول. د یادونې وړ ده چې کاچاکلونکو دا مواد په خپلو خېټو، کالیو او بکسونو کې ځای پر ځای کړي ول. د ننګرهار پولیسو 4 تنه کاچاکلونکي د لسګونو کیلوګرام نشئی توکو د کاچاک په تور ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پولیسو د دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې 615 کیلوګرام مخدره مواد له 4 نخلیا وسایطو سره یو ځای ونیول. دغه ډول یې له دې موادو سره 4 تنه هم د کاچاکو په تور نیولی دي. بل لور ته افغان ځواکونو په خوږیانو ولسوالۍ کې د تصفیهوي عملیاتو پر مهال د هیروینو د تولید 2 کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې اړه ښاغلي مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل
د ګډو امنیتي ځواکونو د خوږیانو ولسوالۍ په مربوطاتو کې کړنیز عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې 15 وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. د هیروینو کارخانې هم تخریب او له منځه تللې دي.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د فراه ولایت سرحدي پولیسو د یوه ایراني په ګډون 2 تنه کاچاکونکي له افغانستان څخه ایران ته د مخدره موادو د کاچاک په تور نیولی دي. د فراه د امنیه قمندانۍ ویان اقبال باهر د سیشن به پورز رسنیو ته وویل چې په لومړۍ پیښه کې یو ایرانی وګړی چې غوښتل یې د تیلو په ټانکر کې 3 کیلو ګرامه ځای پر ځای شوي هیروین ایران ته کاچا کړي، له ایران سره پر ګډه پوله د تلاشۍ پر مهال ونیول سو. دغه راز د فراه سرحدي پولیسو د سیشن به پورز یو بل قاچاقلونکی هم د ابو نصر سرحدي پوستې لخوا ونیول سو. محمد ایاس تر نکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهم پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت پر ځای د کمپاین نوی پلان
سکل مهوټ کړل چې هغه سیمه چې هغه افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په کنټرول کې دي، هغه کې هیڅ ډول باندې کوکنار بونه کړل شي.
یو راپور لرو چې څنګه د کوکنارو د لارې لاسته راغلي تورې پیسې د حوالې سیستم ته داخليږي او بیا له دې لارې انتقالیږي.
ول منګه تیر کال تقریبا د اتیا کلیار زکونکو جواز لغوه کړ.
د کوکنارو د کښت او نشي موادو د ډیروالي پاړه په افغانستان کې د نشي موادو وزارت پالیسی او ستراتیژي معین جاوید احمد قایم سره مرکه لرو. د یو معتاد ځوان خاطره هم در سره شریکو.
کمورو کپلارو کورونو ما سره ټولو مینو محبت کم شیو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو.
اکبر جان پازه چې سیل راغی
خدای دې انصاف درکړي، ټوله شپه ده څوک خوب دم نه پرېږدي.
وست خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د کوکنارو د فصل پر کېدو سره سم د هلمند نظامی شورا د دې ولایت بزګرو ته خبرداري ورکړي چې کوکنار ونه کړي. د هلمند والی حیات الله حیات د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نظامی شورا په غونډه کې د دولت تر واک لاندې او ناامنه سیمه کې د کوکنارو پر ضد مبارزې پلان بشپړ شوی دی. د دې پلان له مخې له بزګرانو غوښتل شوي چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي نو کښت به یې واړول سي. خو له بلې خوا ملي شورا بیا وایي چې په هلمند کې حکومت پر هغو سیمو لږ واک لري چې کوکنار پکښې کرل کېږي. نو ښه لار یې دا ده چې په هلمند کې امن راوستلو او بدیل کښت ته پاملرنه وسي. په دې اړه مرسجل ارسلان راپور چمتو کړی چې عبادالله هنانزی وړاندې کوي.
د هلمند نظامی شورا د دې ولایت بزګرو ته ګواښ کړی که چیرې کوکنار وکړي نو کښت به یې له منځه یوسي. د دې ولایت والی حیات الله حیات د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې بزګر مجبور کړي وو چې کوکنار وکړي، خو په روان کال کې د کوکنارو د فصل له پیل سره سم د حکومت تر واک لاندې او ناامنو سیمو کې د کوکنارو اړولو لپاره یې ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي.
سکل مهوټ کړل چې هغه سیمه چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په کنټرول کې دي، دلته هغه کې هیڅ ډول باندې کوکنار باید د بزګرانو لخوا نه ونه کړل شي. او د ناامنه سیمو د پاره هم ځانګړي پلانونه لرو. یو میاشت کېږي موږ د هوا د لارې نه د هیروینو په فابریکو او همدارنګه د قاچاقبرو په مقابل کې موږ نه غواړو چې موږ نه دهقانان په دې مسایلو کې ژوبل شي. موږ اصلي هدف د مواد مخدر قاچاقبر او د دې هغه څوک دي چې هغه په دې کې ښکیل دي.
ښاغلی حیات وایي د دولت تر واک لاندې سیمو او ناوې ولسوالۍ چې تیر کال د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې وه او زیات کوکنار پکې کرل شوي وو، سږ کال یې خلکو ژمنه راسره کړې چې کوکنار نه کړي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم وایي دوی هم له دفاع وزارت څخه غوښتي چې له مخدره موادو سره مبارزه په خپلو عملیاتي پلانونو کې شامل کړي.
د وزارت دفاع سره دوی سره په تماس کې چې د زمزکې د لارې هم چې کلام عملیات د تروریزم په خلاف باندې کوي، په هغه کې د مبارزه مواد مخدره اهداف هم پکې ورواچي. هغه تر اوسه پورې نهایي سوي نه دي. شورا سره موږ په تماس کې یو چې کله هغه نهایي سوي توقع کېږي چې انشاءالله هغه هم خپل په اهدافو کې ورواچي چې هغه لږ مغلق دی خو چاره نشته غیر دی.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په داسې حال کې د دفاع وزارت په عملیاتي پلان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې شاملېدو غوښتنه کوي چې له نږدې یو میاشت راهیسې په هلمند ولایت کې د هیروینو د تولید پر کارخانو د افغان او ناټو ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري. خو د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون مشر هاشم الکوزی وایي چې بزګر له مجبوریته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. ښاغلی الکوزی وایي که دولت بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورکړي او د حلالو محصولاتو لپاره یې بازار پیدا کړي، بزګر به آنده چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم کوکنار ونه کړي.
د هلمند ډېرې سیمې د طالبانو په لاس کښې دي. او ګورئ که چېرې بزګرو ته بدیل ورکول شي، بزګر بیا نه د طالب خبره مني، بزګر د مجبورۍ کوکنار کوي او صرف د دوی د مجبورۍ مشکلاتو ستونزو ته چې د حل لار پیدا شي، نور بزګران خپله د دې مقدار کښت څخه لاسته اخلي، هغه که د طالبانو سیمه ده، هغه که د حکومت سیمه ده.
ښاغلی الکوزی، په 2012 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید په اړه د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او یو این ډی سي راپور ته په کتو سره چې د ټول افغانستان 50% کوکنار په هلمند کې کرل کېږي، افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې په هلمند کې امن راوستل او بدیل کښت ته پاملرنه وکړي، ځکه د هلمند ډېره برخه کوکنار په ناامنو سیمو کې کرل کېږي.
عبادالله رانزی و چې په هلمند کې د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین د نوي پلان په اړه یې راپور اوروه. اوس له نشي موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د انتقال په اړه یو راپور درته وړاندې کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې له نشي موادو څخه د لاسته راغلو 3 میلیون امریکایي ډالرو د انتقال مخه نیولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو له نشي موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې له نشي موادو څخه لاسته راغلي پیسې د افغانستان لویو ښارونو او هیواد څخه د باندې انتقال کېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان بانک دا مني چې یو شمېر صرافۍ او د پولي خدماتو وړاندې کوونکي اشخاص د غیر قانوني پیسو په معاملو کې لاس لري، چې دوی تر دې مهاله د 80 صرافۍ او پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو اشخاصو جوازونه لغوه کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسدین ارسلا راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان بانک له هیواد څخه د باندې د تورو پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره د یو منظم سیستم د جوړېدو خبره کوي، د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې 2 صرافان په دې تور نیولي چې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي تورې پیسې یې انتقالولې. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار وایي چې په لاسته راغلو پیسو کې یې ځینې د بانکونو له لارې له هیواد څخه د باندې وړل کېدې، خو ښاغلي بختیار د دې بانکونو نومونه یاد نه کړل. ښاغلي بختیار چې په کابل کې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل، دوی په روان کال کې 2 تنه صرافان په دې تور نیولي چې غوښتل یې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي تورې پیسې سپینې کړي او بیا یې له هیواد څخه د باندې یوسي.
مطابق ماده 4 قانون مبارزه علیه
د پیسو د سپینولو قانون د 4مې ماده او د نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې قانون د 9مې ماده لمخې زموږ پولیسو 3 میلیونه امریکایي ډالر په داسې حال کې نیولي چې د بانکونو او صرافیو له لارې حواله کېدي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په تورو پیسو کې د صرافانو د لاس لرلو راپور خپروي چې د افغانستان بانک وایي دوی داسې سندونه په لاس کې نه لري چې له مخې د تورو پیسو په سپینولو او انتقال کې د ځینو صرافانو لاس لرل وښیي. د افغانستان بانک ویاند ایمال عاشور ازادي راډیو ته وویل دوی د 80 صرافیو جوازونه په دې خاطر لغوه کړي چې د افغانستان بانک له پالیسۍ څخه یې سرغړونه کوله. د افغانستان بانک د معلوماتو پر اساس دې بانک د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو 808 جوازونه او مالی معاملاتو په خاطر په مرکز او ولایتونو کې 1000 نور د صرافۍ جوازونه ورکړي دي. دوی د بانکي قوانینو او مقرراتو له مخې یوازې د پولي خدمتونو وړاندې کوونکي او د پیسو د حوالې حق لري او صرافۍ د پیسو له حوالې څخه منع کړل شوي دي.
مونږ داسې چې مشخص مونږ ته راغلی چې ولاد دا سړی مواد مخدر کې ښکیل دی او یا د مواد مخدر پیسې غواړي پاک کې، داسې یو څه مونږ نه لرو. ولې مونږ تیر کال تقریبا د 80 پولي عرضه کوونکو جواز لغوه کړو. هغې دلیل دا و چې هغوی د مرکزي بانک د پالیسیو مطابق کار نه کوو، راپور یې نه ورکوو، زموږ پالیسیانې په ځان نه تطبیقولې، سرغړونه یې کوله د مقرراتو.
تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د تولید شویو نشه یي موادو عواید په 2016 کال کې 3.2 میلیارد امریکایي ډالر زیات شوي ول، په داسې حال کې چې دا اندازه په 2015 میلادي کال کې 1.55 میلیارد امریکایي ډالر و. له بلې خوا د شهزاده سرای د صرافانو اتحادیه دا مني چې د نشه یي موادو پیسې تروریزم او مالي فساد په ازادانه توګه د افغانستان له پولو څخه تیریږي، چې دې کار د افغانستان مالي او پولیس سیستم له ستونزو سره مخ کړی دی. د شهزاده سرای د صرافانو اتحادیه ویاند هاشم فرزا ازادي راډیو ته وویل
موږ له دریو لویو ستونزو سره مخ یو. د نشه یي موادو څخه لاسته راغلي پیسې، د تروریزم پیسې او د سترو مالي فسادونو پیسې. د زیاتو پیسو انتقال که په هر ډول وي بیا هم جرم دی. موږ له ایران او پاکستان سره اوږده پوله لرو چې داسې پیسې د قاچاق په توګه له هېواده څخه د باندې انتقالېږي.
د بانکی او مالی مسایلو کارپو محب شریف وایي سره لدې چې صرافۍ او د مالی خدمتونو وړاندې کوونکي له افغانستان بانک سره د کړې ژمنې له مخې مکلفیت لري چې بانکي اصول او قوانین به مراتوي، خو دوی په پټو او غیر قانوني معاملو کې هم لاس لري.
مخدره مواد کارون کی د انسان تښتون کی د اداري فساد نه راسترغلي پیسې اکثریت وخت د همدغه حوالو لاله کاریږي، اکثریت وخت د همدی په خلاص مټ باندې د سپینېږي، اکثریت وخت د په نخت شکل باندې دی وزنه بل ځای ته انتقالېږي، یا یوازې په شخصي اعتبار باندې پیسې دلته تاویلېږي او په اماراتو کې ورته پیسې ورکول کیږي. د اماراتو نه هغه په پیسو باندې یو مجاز شایې واته راوړي، پیسې سپینې شوې.
افغانستان پر روان کال کې د نړیوالو مالی اقداماتو د ډلې لخوا له خاکستري لسخه په دې شرط وتلی چې د تروریزم له تمویل او پیسو له سپینولو سره به مبارزه کوي، د مالی څارنې کچه به لوړوي او په پولو کې به د اسارو نظارتي سیستم جوړوي. خو د ښاغلي شریف په وینا افغانستان په خپله دې ژمنه کې پاتې راغلی چې صرافان او مالی خدمتونو وړاندې کوونکي په سمه توګه وڅاري.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو
کښت پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی پورته نه
وځي کوم کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندۍ او لا چی دي شي. هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د 2018 میلادي کال راپور ښيي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې درش پته او تریاکو تولید اواتیا ډیر سوی دی. خو اوس د دې وزارت پالیسي او ستراتیژي معین جاوید احمد قائم وایي چې د راتلونکي کال لپاره ځانګړي پلانونه لري او غواړي چې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید کچه راټیټه کړي. دا چې دا پلان به څه وي په دې اړه زموږ همکار عبادالله حنانزی له ښاغلي قایم سره مرکه کړې او په پیل کې د دوی د نوو پلانونو په اړه پوښتنه ځینې کړې ده.
مواد مخدر یوازې ملي مشکل نه ده، دا بین المللي مشکل دی او یو غټه برخه منطقي پورې تړلې. تر څو پورې چې دا زموږ فعالیتونه په صحیح توګه په بین المللي سطحه او په منطقوي سطحه باندې د ټولو ملکو ترمنځ فعالیتونه همغږي نسي، د دې مبارزې نتیجه ډېره مثبته هیڅ هغه څه چې موږ غواړو نسي کېدلی. خو سره د هغې هم حکومت جدي دی، جدي اقدامات مخکې نیسي. تاسې د هغه بعض اقداماتو تیار شاهدان یاست چې بمباري وسلې په هلمند کې څو وارې بمباري وکړلې، ذخایر رسول نو سکهال د دې پلان مطابق جدي شپه امنیتی اورګانونو کې په امنیتی پلانونو کې به مبارزه د مواد مخدره سره یو د غټو اهدافو لري. موږ په پنیمټور نه کې هم سره په تماس کې یو، دوی سره خبر روان دي چې دوی خپل کومکونه ډیر کې به خصوص حق دي قانون ته چاغې د مجبوریت نه کوي. نو هغه ماده کړې ده چې پراتونکو څو وختو کې به د ارلس ولایت کې یو پروژې شروع کیږي، بعض ولایت کې مشخصه نه کړه جلال آباد د چي مشکل لري ولته مشخصي غټي غټي پروژې شروع کیږي، هغه د خپل لور ان شاء الله تر څه حد پورې وسی.
هوایي عملیاتو څخه تاسو یاد نو وکړه چې اوس مهال په هلمند کې د ناټو ځواکونو او افغان ځواکونو لوري د پل کېږي، دغه عملیات څومره مؤثر تاسو ګڼئ؟
د دې عملیاتو واضح خبره چې نتایج مثبت وي، آیا بسنه پکې و نه؟ مشکل غټ دی او ډېر کومک ته ضرورت لرو. خوشاله دي چې کم نه کم دغه شروع شول، مونږ ډېر وخت راځم دغه ورته چې کم دوی باید موږ سره ډېر همکاري وکړي. دوی دغه شروع کړی دي، اوس مونږ د وزارت دفاع سره او دوی سره په تماس کې چې د زمزکه د لارې هم چې کلام عملیات د تروریزم په خلاف باندې کوي، په هغه کې د مبارزه مواد مخدره اهداف هم پکې راځي.
د ته په پام چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې قانون هغه مسوده چې تعدیلات پکې راغلي هغه ملي شورا کې اوس هم معلق پاتې ده، دلته اوس قانوني خلا نه درمنځته شوی. اساس لاندې
قانوني خلا خو نه سمورته وایلی، ځکه قانون شته برحاله، خو تعدیل ته ضرورت و، ځکه بعضې موارد د څو کال چې قانون تطبیق شو موږ احساسوله چې بعضې موارد باید څه نور واضح سي، بعضې موارد یو څه باید جدي سي، سخت سي.
دغه تعدیلات قیم صاحب ستاسو لخوا نه پیشنهاد شوي دي په قانون کې؟
دا مختلف و، دا خو یو غټه پروسه وه. تقریبا موږ هم د نشل ته کار پکوي، شپږ میاشتې په دې باندې کار کړی، وزارت داخله دخیله په دې کې، دفاع دخیله وه، موږ وو، وزارت عدلیه وه، د ټولو نظریات اخیستل شوي دي، سره د بین ټولنې د هغوی سره شریک شوی دی، وزارت زراعت او صحت عامه او دوی پکې شریک شوي. دا یو غټه پروسه وه.
پروګرامونه د معیشت بدیل په برخه کې څومره مؤثر په تیر کال هغه څه چې موږ ترلاسه کړي؟ ډیری بزګر لکه کندهار کې، هلمند کې، ننګرهار کې، بلخ کې او همداراز په کندوز کې، اروزګان کې بزګر ترې خوشحال نه دي. داسې بزګرو سره موږ هم خبرې کړي چې هغوی ته هیڅ ډول مرسته نه ده شوې په دغه کلونو کې او دا شکایت کوي. تاسو نه پوښتنه دا ده چې ریښتیا هم ستاسو له نظر څومره مؤثر
ګوره؟ د معیشت بدیل پروګرامونه عموماً باید دود محاله وی په یو کال کې داغوی موثریت لیدل لکه ظلم نه دغه پروگرام سره تیر کال خو چون ارقام لوړ تللې دي که تاسو مثلا هر بل پروگرام وګورئ نتیجه به داسې تاسو وایي چې دا ولا منفی وو مجموع کې د مشهد مدیل پروگرامونه بعضی کې مفید او موثر بعضی کې نه دي ګورئ تاسو مثلا مشهد بدیل کې هلمند فوډ زون په نامه کله پروگرام وو تاسو هغه کړو ارقام چې وګورئ په هلمند کې د کوکنارو کښت ډیر زیات راښته سو خو مشکل اوس بیا مارکیټینګ قصه
تیر کال په کندهار کې هم دغه روان کال د فوډ زون پروگرام په لکی
اغه اول خبر ته بیرته راګرځم چې دا چون مارکیټ دی بین المللي مارکیټ ورته ستا او دې باندې تاثیرات کې چې منطقي نه څومره دا ټرافیکینګ دی کولای شي دا ټول تاثیرات لري په دې تصمیم باندې چې څنګه وکړي خو مشخصا تیر کال واځي خبره شو کوم ځای کې موږ د فوډ زون برنامه درلودل تیر کال کې زیات شوی اما که ترغه یو کال مخکې مثلا تاسو وګورئ بیا کم شوی دی پکې نو ځکه دا ارقام باید د تیر 15 تر 30 کلو پورې وکتل چې چیرته مشهد بدیل پروژې کامیاب وي چیرته نه کامیاب
د متدینو لپاره څه برنامه لري ویل لپاره څه برنامه څه پلانونه لري
په متدینو په برخه کې بل خصوص مشخص زمون یو وخت مشکل د بودیجې دی ځکه موږ په کابل کې پروس کار ارقام داسې چې تقریبا 15000 شاوخوا ته متعدد موږ به سرپناه لرو او زمون ظرفیت یې وایي زر کسه دی په شفخانه کې د نور شفخانه چې دی هغه اکثر کومکی شفخانه دی چې حالت نور اصول دی او بین المللي اصول د اشان مراد کې ورسره زمون خپل شفخانه د یو شفخانه ده نو هغه مکله چې بودیجې راته کم کې هغه خو زمون بودیجې هم ساتمه سره د بودیجې کم مسی دوی به مکمل وړل نه سي نو خو راتلون کې کال کې واځي خبره چې حکومت عمومي پلان دی چې شفخانه دی چې موږ کال هغه څلوېښت تر 35000 معتادینو پر تداوي کولای شو هغه به روان وي موږ کوشش کوو چې یو نوی میتود چې هغه په دریو ولایتو کې موږ اول ځل لپاره تطبیق کوو چې کمیونټي بیس باندې تداوي ده دا راتلونکي کال کې شروع کوو تداوي شکل موږ لږ تغییر کوو کلو باندو ته ورسیږو تداوي به عمل ته شروع کوو ځکه اکثره معتادین داسې ضرورت نه لري چې بستر یې کوو
غواړم دغه موضوع باندې پوښتنه وکړم چې ازادي راډیو لړۍ پیل کړې و د ادارو ارزونه و دوی په محترم مواد کې کوم ادارې څومره کار کړی دي تاسو لو کوم ادارونه راضی هستی او کوم ادارونه ناسم
دا خپل مشکل ماته پدې مشخص مونږ خپل ځکه مونږ خپل هم دې باندې اوس کار کوو زموږ د اداراتو نه غوښتنه د دوه اسناد په بنیاد باندې یو د قانون پر اساس باندې قانون کې واضح دي چې څوک څه باید وکړي یو د پلان ملي عمل پر اساس باندې پر اوس کله ملي پلان په کټوګه نو تطبیق شوی مونږ اوس ارزونه روانه ده د ارزونه مطابق مونږ راتلونکي هفته پلان لرو چې رئیس بجلایته د راپور ورته ورکو نو تغییر اوس به درته وایلی سم بعضي ادارات خدي مثلا پولیسو اداره موږ سره ډیر همکار ده اغه څومره ټارګټ ورته ورکړل شوی هغه ډېر ښه مخکې تللی مثلا سارنوالي اختصاصي سارنوالي چې د چاکوم ټارګټ ورته ورکړل شوی هغه ډېر ښه مخکې تللی وو مثلا صحت عامه اغه څومره چې موږ سره همکاري کړو دوی همکاري سره کوي تر څو دا ډېر خرا سره روانه ده اما تر دې اخوا ته چې موږ سره پیندل لستر شلو د نور دخلي نور کې نو بیا څوک لکه دی څوک نه دی او څوک ډېر مشکلات سره مخ دی
د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت ته پالیسی او ستراتیژي معین جاوید احمد قائم سره موږ د همکاري بدله نازي مرکه ورېده وسته خاطرې نوبت دی د کونړ ولایت 15 کلن ځوان امید له اتو کلو رئیس نه شکوي دی وایي چې درې ویلوې ګناه ورسته وجدان آرام کړم ځکه مې نو نشو ته مخ کړ دا چې آیا نشي له د سره د غمونو په کمولو کې مرسته کړې دا او کنه دا بخپل د دل خلې واورو
نشي ته مې د سم مخ شو چې یو ګناه ما نه شو و یو عالم د دین نه پښتنه وکړم الله سي ګناه میکړه هغه زه ډیر ګوشنشین شوم خپګان به میکا په یو ورځ یو ځکه ونډیوال سره مې سر شوم ویلو ولې امید د څه غمګینی مله ولا دغه څه مشکلات لرم هغه د عمل د لودې څخه پینه پیدا پورې څه کول چار څه وهل وای راځه د درې د دوه زم غافل شوم مې څه مغیر است بس عملی شوم اول خو چې عملی شوم نو مور پلار محبت نه او لری شوم او بل جامعنا مخکې دغه نظرګروم کلمې شامل شروع بل کاروبار منو شکاله خو مجبور لانه اردو کې مزان سوق کې ډېر خطرناک سره کې مو د کم نه باندې او ټاور د پیرداري او پیرې ته بتلو زباغه پر خانه ته ډیر تلم پیرې ته چلاړل ما سلور سات از ما پیرو خو بڑا من نشونه شم یو وخت کې سبې چې کوم ځان سره مخندل ملټول پیرې دې کې ډیجیک چلاړل کوم وخت نه چې دې اختر شم سورو سره سپوش سره اوس متاده د عمل کوي کمورو کپلارو کورونو ما سره ټولو مینه محبت کم شوی وو مور ژوندۍ خپل خپلوان ته مې رسیدګی نشه کولای دونه اوس هم دغه مخکې مې کاکا مړو نو زه خبر هم نه مغه خخم که خبر نشم کوم وخت نه چې عمل کې ولیدلم مور مې خو بیچاره هیڅ تکلیف نه درلوده جوړ ته روز مور ډېر مهربانه شه ده نو زړه تکلیف نه درلوده بیچاره زړه تکلیف پیدا کړی
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو موتا د شپې په خواږه خوب ویده وي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په ورختایي ورته وایي چې هله پورته سه، همدا مو وخت چې وتښتو کنه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پېښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شېبې وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په ورختایي راپورته کیږي. دا چې دا د څه خطر دی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازه چه سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی تو رش پده، سو خوب تم نپریدی سوم را خوی دشوام، او تا را ویخ کنم
ایده مرگ پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چه زانونو باسو؟
سم بلا را گلا چه زانونو باسو؟
سیل را گئی سیل، که زانونو نباسو، اوریمو
رشی سیل را گئی رفوی نبینم
که دش بی با تیاره که چه نبینه خواگونه خوبا دی کار کوی تا ده سیل آواز ناوره.
سیل میلش دا راوی دشا ده خوب کار ده ده کمبونشی آواز بوده آوری دلیوی
پا تا چه وصل آزانونه لخواده او باسو او گره او با وار پو وار پسی دیده گی
تلان شا زمال لاسه نکی گی
جر کوا وقت مزای کوا حالا ما تا لاس را که حالا جرشا
مرگی می در دوال چیزا لزایا نشم خوزی دلی خوب رازی زورا و
فقیه که دیام نشم برای حالا جرشا لاس را که والا که
خوب آمی در دوال چی نشم تنائی بیقی می سترگی نرانیگی
که چه دیسی ده نوزو لادم دخدای پاما.
اوی اخونی شبیا سیل را غی وار واغ وان جنت گولت نتشوه یارا اللہ را او بوی را لاز را گوار رای ارخو ارخو رای
خزی و خزی ته د تلویزیون آواز چکه تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیښه ده.
سمه ده، دا د تلویزیون آواز جګومه.
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالي تاوانونه یې اړولي دي. د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي. دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړې رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي.
وای خدایه، دا څه اورم؟ اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې یې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم، ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه، نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه، ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې، زه او ته هغه وخت لا بدمرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ و.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای سي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدای ستا خواړه څه په وس پوره دي. خدایه، ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کې. خدایه، هغه خلک هم ورای کې چې د هغه مړلې نشه یې بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ژوند ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک د شری
پوهنه
زمیمون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وو باندې
بس لرو. فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه